تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې سوی. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننی او تبصیرې لرو، او همداسې تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه اوریدلی سئ. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای په افغانستان کې د امن لپاره بخپلې هڅې جاری ساتي. په پاکستان کې پوځي عدالت په پیښور سکول بریک کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې. او امریکا وای په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو وروستي بریک کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي. تفصیل: پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره بحث او تداوم ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماخام په یو بیان کې ویل، دا خبره وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي ته کړي. د افغان پلاوي مشر د بارنو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل وو. بیان وای په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. په پاکستان کې پوځي عدالت پیښور پر سکول په بریک کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ امریکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي، تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمان سبیل چې د یحیی په نوم پیژندل کېږي، مولوي عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمان ته د پیښور آرمي پبلک سکول په بریک کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ، او کفایت الله چې د کیفکاری په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجر ځواک په ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد عرفان ته هم مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ملکی وګړو ته د سزاګانو اورولو منظوري ورکړې. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل دایرول شي. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستوره کې وکړه. نوموړي وویل دا وخت پاکستان ټول ولس په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو موټی دی.
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں
پاکستان دی یو اگدی مدیرہ سے پا حالت جنگ کے دے، یو طرف تا شدت پسند و ریاست چیلنج کرے دے، نوبل پلو سماج دشمن وگڑو او زینی غیر ملکی مفادات لپارا کارکون کو دا ملک دا زین علاقو امن خراب کرے دے. خود دے ملک خلق ډیر بہادر دی، پا دے کے دا ٹولو لویا قربانی دا پیخور آرمی پبلک سکول معشومان ورکڑے دا چی دا بیرہ متر حگر ایخ کار شو. خدا خبر هم دا اطمینان دا چی ټول کام یو موٹے دے.
بلخوا نوموړي پر ټلویزیوني وینا کې گاونډي هیواد هند ته د کشمیر په مسله د دوړ خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امنیتي او بارونو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اګس په 23 نیټه هند ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د هیواد د علماو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره وکتل. نوموړي وویل چې دینی عالمان او دولت باید په یوه واحد لیکه ودرېږي. د زیاته کړه چې د دولت د مخالفینو له لورې د افغانستان د نظام په وړاندې د جهاد هیڅ جواز نه لري. د عالمانو سراسري شورا په خپل اعلامیه کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې هغه وسلوال بریدونو په کلکو ټکو غندل چې له امله د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي وو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د القاعده وسلوالي ډلې مشر ایمن الزواری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپل ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. د ایمن الزواری پر وپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې په سیمه کې پناه اخستې په سمدستي ډول د الزواری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. نوموړي د خپل وفاداری اعلان په داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصور بیلې شوي دي او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې له عرب مشرانو سره د وفاداری اعلان کړی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي د وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ جرنل تېر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیاوي برید کې د شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړې وي. په 2012 2014 کال کې شامی حکومت منله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. درسپانې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلواله ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روس ته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجا نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې نوموړي د روس سبارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره لیدلی و. خوجا وویل روسي مشرتابه د اسد تر شا نه ده ولاړه، خو د شام سیمه ییز ثبات ته خوندي ساتلو او هیواد د تباهۍ نه د بچ ساتلو په ضرورت یې توجه ده. کتونکي وایي دا نه ده واضح چې آیا د خوجا بیان د روس په دریځ کې د بدلون طرف ته اشاره کوي او که دا یوازې د شام په شخړه کې د منځګړ تو په مقصد د ماسکو د هڅو څرګندونه کوي. په یونان کې د پارلمان غړو تیره شپه په غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 580 بلین یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. وزیر اعظم الیکسیس سیپراس په خپل کیڼلاسي ګوند سیریزا پارټی کې د سخت دریځو لخوا تر تنقید لاندې راغلی دی چې د پور ورکوونکو له غوښتنو سره سم یې د کفایت شواري ګامونه متعارف کړل. دغو غړو د قانوني مسودې خلاف ووټ ورکړ. دغه اختلاف د وزیر اعظم ګوند د تقسیمولو په وړاندې یو ګواښ دی او تر وخت مخکې د انتخاباتو سبب کېدای شي. د اګست په 14مه نیټه د موافقې جاج اخیستلو لپاره په برسلز کې د یورو زون د مالیې د وزیرانو د ناستې نه 3 ګڼټې مخکې باید د مرستو په پیکیج د تړون پر مسودې ووټ ورکړل شوی وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل روسي سیال سرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو بریدونو په زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. او مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په کابل کې د تیر اونۍ تر بریدونو وروسته افغانستان یو ځل بیا پر پاکستان ژغ کړی دی چې د ورتلونکو ترهګرو مخه ونیسي. د سیمه ایزو چارو کارپو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وایي
داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ زیات زورور شو.
د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول د برید په تړاو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. د بشري حقونو لپاره یو کارکونکی وایي
پکار دادا چې تاسو اپلیټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملو شي.
د قبایلي سیمو مشران وایي د پاکستان حکومت دی په قبایلي سیمو کې نافذ د اف سی آر قانون لري کړی. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننی او اونیز پروګرام د یارانو مشال هم په تکراری توګه اورېدلای شي. له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې اترهګرو بریدونو بیا زور نیولې، د لوړپوړو افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم بهرنیو چارو له سلاکارانو سره یې لیده کاته وکړل. افغان پلاوی له پاکستانه څه غواړي؟ د شاهین بنری په ریپورت کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه شوې ده.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوی اسلام آباد ته د رسیدونه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه، اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره دا چې امنیتي وضع لا خراب شي. نوموړی زیاتوي
اشرف غنی باندې به اعتراضونه شروع شي خو اشرف غنی دا خیال و چې موږ په پاکستان سره تعلقات سم شي نو د طالبان له سبا خپله سمه شي. هغه او دوه دوی ته هغه یو پالیسي شروع کړو، پاکستان هم شروع کړو. خو داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ زیات زورور شو او هغه عمل ما دا خیال دی لاړو شو یو میاشت مخکې زخمي شوی او اوس نورو لاړو بس ختم شو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپلو اړیکو په ښه کولو سره ډېرې دفاعي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړي، خو په پوځي اسټابلیشمنټ کې ځینې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په سیاسي اسټابلیشمنټ کې بالخصوص ډېر شي خلک دي چې هغوی داسې تصور لري او داسې فکر لري چې که افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړېږي نو د پاکستان چې کوم د ترقۍ امکان دی چې کوم د چین د غاړې نه پروسه شروع کېږي او کوم د سنټرل ایشیا غاړې ته خبره خلاصېږي نو دا به ډېر لوی امکاني د معاشي ترقۍ پاکستان کې. خو بعضې خلک له بده مرغه په اسټبلشمنټ کې داسې موجود تر اوسه پورې دي چې هغه کلک دي او هغه د غیر ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کوم فکر چې شروع کړی و دغه فکر په څه ناڅه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسف زی وایي
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي خو د دې مشر صاحبو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي نیولی هم شي ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته دي. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تیره اونۍ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دی. خو افغان پلاوی سره د لیدو نه وروسته د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش پولند او سپو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي.
د پاکستان پوځ وايي یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول د برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا او یو کس ته د عمر بند سزا اورولې ده. آی اس پی آر وای د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پرمنتي سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګې کراچۍ پیښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شوه. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړی شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دستخط وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او دغه رنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایې موقع او وکیلان ورکړې شوي وو او اوس هم ټولو ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوځي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوي ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر کېد سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوځي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډېر خراب شوې دي.
وسوالو قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړی دی چې یاره موږ کوم نیولې شو، موږ ته سزا نشي ملاوي دی چې زمونږه وروسته چې کوم وتونه دي هغه ډېر مضبوط دي. نو دا د پاکستان قانون کې ډېر لوی سقم دی، ډېره کمزوري ده پکې او د دې کمزورۍ نه خلک ناجایزه فایده اوچتای او د دغه ناجایزو فایده د اوچتولو لار بندولو لپاره دا یو پیغام دی چې په دې سطح باندې ورکړی کیږي.
د آی اس پی آر تر مخه سزا شوي ملزمان د خپلې سزا په ضد اپیل کولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او بشري حقوقو لپاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نتا پوسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي.
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي، اپیلټ عدالتونو کې دوی کم دي، هغه د اغلاندنی عدالت باندې صرف عمر نه لګوي چې برداشت شوي دي، بلکې پکار دا چې تاسو اپلیټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملو شي. دغه یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دي، بې ګناه چې کم دی هغه پرېښودل پکار دي، تر چا په کیس کې شک وي هغه پرېښودل پکار دي.
د یادونې ده چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې 21 ترمیم وکړو، د کوم په ضد چې د سپریم کورٹ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقوقو تنظیمونو سپریم کورٹ کې درخواست جمع کړي وو. خو د رستیو کې د سپریم کورٹ ولستنی فل بینچ د اوریدنې وروسته د غټول درخواستونه مسترد کړ او د پوځي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې فوجي عدالتونو و کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر بند سزا اورولې ده. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د فوجي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه، د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري؟ په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل د قانوني چارو لا کارپو عبداللطیف افریدی سره مرکه کړې ده.
فوجی عدالتنا کی کم پائن کی ترمیم شو او دا دغه دا جوړ کړی شو غیر قانونی وګرځول او چې دا پاکستان په دستور کې کم یې وشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې
لالا تاسو دا د آئین خبره وکړه کنه. د پاکستان یوې بلې نومیالی وکیلې عاصمې جهانگیر د دغه یوشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړه او بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. اوس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدې شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معاملہ دا یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورتحال دی؟
دا چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړې دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړی شوی دی چې هغه وغواړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به د جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرثانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر هغه وخته روان وي تر څو چې د ده په وینا یو ترهګر هم پاتې وي، او د وخت د پاکستان ټول ولس د ده په وینا په ملکي د امن او د ترهګرۍ د ختمې لپاره یو موټی سوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
صدر ممنون حسین دا خبرې په اسلام آباد کنونشن سینټر کې د 14 اگست په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو دستوره کې وکړې. د نوموړي په وینا چې په دې موقع به دوی بي کور شوي خلک او د سیلاب متاثرین نه هیروي او د فاټا اولس د ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي او دوی به د بي کور شوو خلکو مسلو ته خصوصي پاملرنه کوي. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں ہے.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسه په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړي دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینې غیر ملکی مفادات لپاره کارکونکو د ملک د ځین علاقو امن خراب کړي دی. خود دې ملک خلک ډیر بهادر دي او د ترهګرې مقابله کوي. په دې کې د ټولو لویه قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړي دا چې د ترهګرو د بیرحمه ترهګرې ښکار شو. خدا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی او د ترهګرې او انتها پسند دے خلاف دا حکومت او دا پوسٹ پشا ولاړ دی
پشت پر کھڑی ہے.
کلی چی مشال ریڈیو دا سوار لسم اگست دا ورزی پا حوالت شمالی وزیرستان دا بیکور شو خلکو دا کامی کمیٹی جنرل سکتر ملک غلام خان وزیر نو پختل نهاغوی باید چی پا دی لوی ورز صدر ممنون حسین دا فاتا دا اولس لپارا پا ایف سی آر کی دا بدلون اعلان کڑے وی نو دوی با هم پا دی خوشالی کی دا دوی سرا شرکو نو موڑی ہوئی
ترانگی صدر ممنون حسین صاحب دا پتا خبر وکلی پتا خواب کے دیر قربانی نه ور کړی دی دنا مخه ها داسې پریزیدنت سپل زرداری صاحب اداه د می دې اف سی آر اعلان وکړ په 14 اگست کې نن دته هم په 4 ورځ د اف سی آر کې ترمیم شي او دا بالکل ختم شي او بل زموږه دا په کور حال ته کوم هدي ډی پی چې کوم با کمپونو کې پټنټونو کې په ډېر مشکلات سره زندگی ته روي دې دې پر دا اعلان کړی چې کوم علاقه کلیئر دي داخل کې په هیڅ طریقه سره واپس کړی وي فکر دې چې داخل ته په هیڅ طریقه سره دا نن اعلان کړی و چې داخل ته په هیڅ طریقه سره واپس لاړ شي او بل زموږ په نوم سره سره پندینا درې می هغه پیسې موږ ته په صحیح طریقه سره نه راځي بل کومه دې خبره نه راځي چې دې خو په خلکو وایي په مال نه پیګوي
د ذکر دا پاکستان پیپلز پارټي په تیر دوره حکومت کې د هغه وخت صدر آصف علي زرداری د فاټا لپاره د اف سی آر په قانون کې د بدلون اعلان کړی و سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره امجزي په شان و درېګم دسته ما ته
دي چې ما مضبوط تعلیم به حاصل او
د شو نجونو په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دي هلي خبرونه کې اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست د خبر پښتونخوا په بونو کې د 14 اگست په اړه غونډه شوې ده په دې غونډه کې ځای خلکو او ماشومانو ګډون درلود د پاکستانی پاوز چارواکو دې غونډې ته ویلي چې د پاکستان په جوړېدو کې د قبایلي سیمو د خلکو ډیر رول پاتې شوی دی عمر دراز وزیر پر رپورٹ لري
باکا خیل کیم کې د تقریب په موقع د کډوالو ماشومانو ملي نغمه وویلې او تقریرونه وکړل د پاکستان فوز 101 بریګیډ مشر او باکا خیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختار د جشن ازادي تقریب ته په خپل وینا کې وویل چې نه یوازې د پاکستان بلکې د کشمیر ازادي هم مونږه د قبایلو په قربانیانو حاصله کړي
د کشمیر غزا ته د مونږ جنگ نه وایي زمونږ پښتانه د قبایلو ته کشمیر غزا وایي دلته د قومونو لخر جوړه ده وزیر لخر ده دا وړو لخر ده دا د بنگش لخر ده او کشمیر کنه آزاد ده دا زمونږ د خلص پیرو قبایلو د قربانو فوج ځکه چې هغه ټیم کې زمونږ سره فوج نه زمونږ چې سبا چې کوچا فوج وو دا هغه سربراه انګریز وو دې قبایلو د پاکستان په آزادۍ کې او بیا د دې آزادۍ قائمولو تاسو غټه قرباني ورکړه سیده خلک او سیده خبره کوم
نو ما وړي وویل شمالی وزیرستان کې لس کاله د خلکو آزادی اخیستل شوې وه او نن هم دوی ته لا هغه آزادی نه دی ورکړل شوې خو زردا چې دوی په خپلو سیمو کې آزاد ژوند وکړي د جشن آزادی تقریب په موقع فوزي چارواکو دا هم وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې د شمالی وزیرستان خلکو قربانی د ستاینې وړ ده او دوی به ټول په شریکه د سیمې امن خوشحالي او ترقی لپاره کردار لوبوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ژغیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی د زواهری پیغام د القاعده پر وی پانی خبر سوی چې پکې هغه د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په مړینه خپګان شولې او وايي د شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن په څیر د هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی په ډیر نور تفصیل رابی اکرم خان راکوي
وسلوال تنظیم د القاعده مشر ایمن سواهری د یو اډیو پیغام دلاري د افغانستان د طالبانو نوی مشر سره د ملګرتیا اعلان کړی دی د مطبوعاتو په وینا د وسلوال تنظیم مشر خپل اډیو پیغام کې ویلي دي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څنګه مولا عمر سره ملګرتیا کړې و دوی هم د خپل پخوانی مشر پیروي کوي او مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان کوي کړه دوی چې 13 میاش افغان طالبانو د خپل مشر مولا عمر د مړینې تصدیق نه پس مولا منصور اختر خپل مشر ټاکلی وو خو داسې وخت کې چې افغان طالبانو سره مذاکرات او خبري روان دي او پاکستان افغانستان سره د مفاهمت او اصول په لړ کې خپل کومک او د حمایت اظهار کړی دي د القاعده افغان طالبانو سره ملګرتیا به سیمه ته سم مشکلات پیدا کولی شي په دې لړ کې خبريال او د افغان امور ماهر رحیم الله یوسف سه په نظر القاعده به کوشش کوي چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات ونه شي او یا که سپریکړه کیږي چې پاغه عمل ونه شي رحیم الله یوسف سه په وینا چې پاکستان او طالبان لپاره به د صورتحال یو چیلنج وي
طالبان فیصله وکړي
هغوی خبرې کول غواړي د افغانستان حکومت سره او پاکستان خو د هغې په حق کې دي چې دا خبرې وشي، نو بیا به د نېخ په نېخ دغه ټولو تنظیمونو سره مقابله راځي. طالبانو لپاره به خاص توګه مونږ دا یو ډېر مشکله فیصله وي چې هغې ورو ورو ځان د القاعدې نه بیل کړي، او هغوی خو اوس هم په افغانستان کې داعش سره مقابله ده، نو هغوی خو دا فیصله نه ده کړې چې دا مذاکرات پر بیا کله کوي. مخکې زه فکر کوم چې دغه فیصله چې کوم افغان طالبان کوي یا پاکستان کوي د هغې په وجه باندې به د ځي دا چې کوم القاعدې او نور تنظیمونو سره مقابله ده په هغې کې به نور زیاتی راځي.
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې القاعده په دې منطقه کې اوس هغسې فعاله نه ده چې څنګه مخکې وه، او د افغانستان طالبان د القاعدې نه ډېر خوشحاله نه دي. د ده په وینا چې القاعده اوس دومره قابلیت نه لري چې څه مشکلات به ودروي.
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول دپاره او خپل ځان دپاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې کوم نور دلته اوس ګروپونه راوچتېږي لکه د داعش په شان دی. نو د دې مخکې د امریکې د ډرون حملو سره او باقي سیزونو سره دې تقریبا دې منطقه کې د هغوی اوس هغه زور نشته دی. او پاکستان هم چې کوم عملیات وکړل په شمالي وزیرستان کې هغه بیسونه ختم شو. نو زما په خیال باندې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لویه پیمانه باندې څه دغه وکړي. دلته که تاسو وګورئ پاکستان مره چې کوم دا فرقه والانه ګروپونه دي لشکر جنگوی دا غیا ټول لیډرشپ یې ختم کړ. طالبانو لیډرشپ تقریبا ختم شو. طالبان په درې سو کې تقسیم شو. دا دې چې کوم یو فرانچایز وو دغه هغه اوس هغه فعال نه دی.
یل دی د افغانستان طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور خپل یو اډیو پیغام کې ویلی وو چې خپل جنگ به جاری ساتي او امن مذاکرات یې د دشمن پروپاګاندا مهم ګرځولې وو. د راپورونو تر مخه مولا اختر منصور دا بیان داسې وخت کې مخې ته راغلی وو چې د طالبانو ځینې ډلو لخوا د طالبانو امیر په اړه اختلافات مخې ته راغلی وو، او مولا اختر منصور په حق له دا ویل کېده چې هغه د امن مذاکراتو حامی دی.
ربی اکرم خان وا په افغانستان کې د داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو غبرګون پر داسې وخت مخې ته راغلی چې طالبان په خپلو کې سره تقسیم دي. یادې دواړې ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت اظهار وکړي. پر دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې ریپورت خپور کړی چې زموږ همکار اسرار الله مومند دی پښتو بڼه وړاندې کوي.
افغان طالبانو د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي اته کسان چې یو پکې سپینګیری دی په چونکو توکو سره الوزول شوي دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زوره په چونکو موادو کېنول شوي چې له هغې وروستو په چاودنو سره وژل شوي دي. د اګست په اتمه په ټولنیزه میډیا خپره شوې دغه څلور منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره پکې د داعش جنډه ده په پښتو او عربي ژبو کې وایي دغو کسانو سره یې دا عمل ځکه کړی چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اګست په 11مه خپله ویبپاڼه ورکړي او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي دي چې پکې سپینګیري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وژنه غیر اسلامي بللي. طالبانو زیاته کړې چې د اسلام او مسلمانانو په جامه کې د دغسې بېګناه خلکو وژنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنی طالبانو راغلی چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده، نو بلخوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول، او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قومندانان د مولا منصور په ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده، د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي، د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیسو سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې، له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي، او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه، خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروي.
مشال ریډیو ته غواړی است وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوی له ملیحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره بحثو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت تیر مقام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړې. په پاکستان کې پوځي عدالت په خبر په سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر مقام د پوځ عامه اړیکو دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت دغه سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفورا چورنګې د رینجرز واک پر گاڑی په بمی برید کې ککړ تن ته هم مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان صدر ممنون حسین وايي د ترګره پر ضد جنگ به ترغه جاری وي تر سوچي ټول وسلوال لمینځه نوي تللې. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سنټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د هیواد علماو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره وکتل. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا جاری شوې خبر پاڼه وايي په دغه کتنه کې اشرف غنی وویل چې دینی مان او دولت باید په یو واحد لیکه اتریږي. لال قاعده وسوال ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر مولا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. د اعلان زواهری په ویبپاڼې په خپور شوي او غږیز پیغام کې کړی دی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیایي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیایي وسلې ترلاسه کړې وي. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روسیې ته ژمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجان نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې. په یونان کې د پارلمان غړو تیره شپه په یوه غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 50 بلیون یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. او د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیاست سرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو بریدونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کاو او اوس هم ستاسو لپاره د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یاران مشال په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د یارانو مشال
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د یارانو مشال خبرونه کې تر زه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هرکلی وایو. نن عبدالله صادق د یارانو مشال خبرونه کې میلمه دی. نوموړی د میرولی خان کره څو لسیزې پخوا د افغانستان د لوګر ولایت په پل علم کې پیدا شوی. لومړنی او منځنۍ زده کړې هملته په لوګر کې په خپل کلي کې کړې. بیا یې کورنۍ چې پېښور ته کډواله شوه نو دی هم هلته د امام ابو حنیفه په مهد کې په اسلامیاتو کې ډیپلوم واخیست. نوموړی وروسته په 2001 کال کې د پېښور د پرېسټن یونیورسټۍ نه د بشري منابعو د مدیریت یا هیومن ریسورس منیجمنت په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. عبدالله صادق څو کاله په سعودي عربستان کې د بازار موندنې یا مارکیټینګ په څانګه کې وظیفه ترسره کړې ده، خو دا مهال په افغانستان کې دی او خپل شخصي کاروبار لري. د نوموړي د شعر او نثر کتابونه چاپ شوي دي. شعري ټولګې د زړه هیلې مې نغمې شوې، مسافر مه وژنې خونده، ته ټپه زه یک هزار جانانه نومېږي. همدارنګه په نثر کې هم یو کتاب له عربی ژباړلی چې د جادو قرآني درمل نه نومېږي. د عبدالله صادق د شاعرۍ او د لیکوالۍ هنر مینوالو ته هم هرکلی وایو چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي، او میلمه ته به هم هدایت هرکلی وایو.
صادق صاحب تاسو هرکلی وایو په دې خبرونه کې.
مننه امیر صاحب، زه هم په خبروال تاسو ته د مشال رادیو محترمو کارکوونکو او قدرمنو خوګو اوریدونکو ته مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او درناوی وایم.
مننه تاسو نه
صادق صاحب. له نثر نه مو شعر زیات لیکلی، لکه څنګه چې ستاسو په دې لنډې بایوګرافي کې مونږ وویل. ستاسو طبیعت له شاعرۍ سره جوړ دی که نه؟ ځینې خلک فکر کوي چې شعر په اسانه لیکل کېږي.
شعر خو دا چا خبره، خپل یو آمد لري، خو دغه خپل وخت لري. نو شعر له سړي نه زه خو وایم چې سړی لیکي نه، له سړي نه لیکل کېږي.
او د شیر او د شاعر ترمنز لکه غاړی کې داسې لکه د اوبو او د مای ترمنز، نو که د شاعر شیر دی بند کې بویا داسې چې لکه د مری دی اور خپټی کړه او د ساده باندې کړه.
صادق صاحب سو کلن میں چې شاعری ته مخه کړه،
دا هو دقیقا نه ته معلوم نه ده د شیر او شاعری او د پښتو سندر سره کوم د مش ډیر کوچنیوالی مشنتوب نه ده مینا وا ولې تقریبا د سل پنځه کال کیږي چې دغه تمګه لیکل چې موږ په خپل غ ډایری کې لیکل دی وخت مرته شروع کړی.
مننه صادق صاحب، روست کتا سره وی تاسو زنه شیرونه به هم اوریدونکو ته وړاندې کو. داس فی با ما سره تاسو یو شیر دی که اجازه وی دا به وړاندې کو.
مهرباني.
د حابیل او د قابل د لارې پلیم، د حابیل او د قابل د لارې پلیم، سچ یما آینه د خپل عمل یم، انتخاب د خو بد او مخبل کار دی، انتخاب د خو بد او مخبل کار دی، سو کلیک یو خاکا زل ازل یم، د مزاج دا رنگینی می میراثی ده، د مزاج دا رنگینی می میراثی ده، کلا کلا کداستا د خلګی غلیم، کاروانګر یم که د خپلو مشکلاتو، هم په ذات کې زه د خپلو ستونزو حل یم، د ظاهر د هر خصلت تعبیر مشته دی، په باطن کې د ژور سمندر تل یم، په ساده ټکو کې وایم صادقه، د سپیسلی انسانیت د لارې مل یم، د حابل او د قابل د لارې پل یم، څه چې یم آینه د خپل عمل یم. ته عبدالله صادق صاحب یو شعر او تاسو د فیسبوک باندې نما ترلاسه ک. صادق صاحب لایف مول اوسو سه غلطی شوی، بخنه غواړم.
ډیر ښه تاسو مننه،
کور مو ودان. او اوریدونکو ته به هم هدایت نوبت ورکو،
ګورو چې لمړی اوریدونکو څوک دی او لکوم ځای څخه خبرې کوي.
بالکل، اوریدونکو ته به وایو چې که ټلیفون کول غواړی په 00 420 11 40 115 نیولې تر 15 پورې په دې شمېرو باندې موږ سره اړیکه نیولی شي، او که سکایپ باندې هم راتلل غواړی نو MASHAALRADIO باندې موږ سره اړیکه نیولی شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، شاهد مزروالی. وعلیکم السلام، تاسو خبرې کوي لکم زینا؟
شاهد مزروا.
شاهد صاحب، تاسو زموږ مېلمانه څه پوښتنه لرئ؟
چې تاسو ولمانه مې دا پوښتنه لرم چې آیا د دایته مسافرې په حق لا یو شعر مشته وړاندې کو، او دای څومره عمر لري، او آیا دای څومره بچیان لري؟
ډیره مننه مزروال صاحب. صادق صاحب، د دې ملګری تپوسونه متاسو اوري د څه جواب بلره؟
دا دوه تپوسونه باندې خو زه پوه شوم، ماشومان نشته دي، الحمدلله درې مې زامن دي او څلور مې لونه دي، رشته پنځه زمې لونه دي او دوه درې زامن مې دي.
ماشاءالله.
عمر مې تقریبا یو کم 500 او اته څلوخت ما من زنه دا شي یو کم 500 وین تقریبا.
او وی چې مسافر پړه مو کله شیر لیکل کنه؟ تاسو خو ډیر کله په خپل مسافر وای سعودي کې وای.
زما د عمر یو زیاته برخه تقریبا څه کم 60 کاله په مسافرۍ کې تیر شوی دی، او زما د کتاب دی یو دویم شیری ټول کې نو هم د مسافر موج نه خاوند ده. پزن کدن کې د وطن ارمان کوي نو د دې تپینه مې راخستې ده.
صحیح.
او تاسو وګورئ زما په شاعري کې هم هغه د کتابونو چې مخکې ما د مسافرۍ په وخت کې کړی و، په هغه کې به د مسافرۍ او د پردیس زیات راغوي، په هغه به هغه اغېز زیات وي.
شاعر صاحب، یو پوښتنه لرم چې یو شاعر په کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي یا شعر لیکلی شي؟
یاره زه خو چې ما زه پختل زما ځانی تجربه دار چې زه پروژه کې او خصوصا پروژه کې د سهار د لوانځ نه پس دا زه دا ټیم کې ماته ډېر څه به شاعري او راځي او هر کال زه چې ګورم څومره غزلې زه پروژه کې لیکم په نور وختونو کې نشم لیکلای.
نو بیا خو به صادق صاحب هر اختر کې دوه خوشاله وي ځکه یو به د شعر کتاب پوره شوی او بل به اختر وي جامع به وي خوشحالي به وي.
دومره تکړه هم نه یم پاره خدا په نسبت د نورو میاشتو پرشتا خبره پروژه کې پیداوار زیات وي.
صادق صاحب ډیر کلونه په پیښور کې اوسېدی، همداسې ښه ښایسته کلونه مو په سعودي عربستان کې هم تیر کړه، اوس په افغانستان کې دغه درې واړو ځایونو کې د ادیبانو ژوند څنګه دی؟ ستاسو باندې په خپله کومې خاورې ډیر تاثیر کړی؟ چیرته مو شعر ډیر راپنځولی دی؟
زیات شاعري خو مې لکه څنګه مخکې ویل ما د اتلسو نه زیات کلونه په ریاض کې تیر کړي دي، نو طبیعي خبره ده چې د وخت په اعتبار به زیات شاعري هم تر اوسه ما هلته کړې وي. او په تېره بیا د ادیبانو یا د شاعرانو حالت، هغه شاعران چې په ریاض کې دي، اول خو زه ستاسو د دې رادیو له لارې هغه ټولو ته درناوي سلامونه وایم، ځکه چې زما ډېر عزت ډېره مینه یې ماته راکړې ده. او دغه نه علاوه حالات د مسافرۍ خو دغوی حالات، ځکه چې سړی مسافري همدغه تاسو پخپل هم د هیواد نه مسافر یاست، نو تاسو پخپل معلومیږي چې د مسافرۍ څومره زور لري. نو ما او دلته حالات چې دي د پیښور او د کابل دلته د شاعرانو حالات دلته به صرف دومره وایم، او د شعر په ژبه چې ما ویل منم ژوند پکې زګروی زګروی ښکاریږي، خو بیا هم خپل وطن زړګی زړګی ښکاری. نو ژوند څه چې ډېر ستونزمن ژوند دی، هر ورځ پیښې دي، غمیزې دي، ولې بیا هم چې سړی په خپل کور کې طبیعي خبره ده چې بیا هم خپل کور بچو سره یې که مسکینی وي که سپورې که پورې، خو په خپل وطن بیا خوند کوي.
مننه
صادق صاحب. د ساسو په کورنۍ کې څوک نور شاعري کوي؟
تر اوسه پورې خو یې مکې نه مخکې کړې، نو راتلونکی مې یو وړوکی زوی دی 15 کلن درمان، هغه یو شعر ویلی هم دی، او شاید غالب ګمان راشم چې به شاعر وي، ځکه نه ښایي علامه په کې وینم.
نو بس نو چې هغه له خیره شاعر شو بیا به هغه میلمه کوو، اوس خو تاسو زموږ میلمه یې. ورزو د اورېدونکو طرف ته ګورو چې څوک مو یادی.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام سلطانی صاحب، تاسو ته امیر صاحب ته ګران محترم، زما سره نږدې پاتې شوی په مسافرۍ کې عبدالله صادق ته په ټوله پښتنه مینه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. حبیب مسافر در سره یم سلطانی صاحب.
مننه وروره، زمونږ له میلمنه څخه پښتنه لري وروره.
قربان دي شم امیر صاحب، تا ته هم سیت غواړم، داسې غلې غلې کیږي خدای دې وکړي چې دکان دې پری.
نه مننه، ما تا ته غوښ نیولې او ما وی چې ته به ما ته هم سلام راوړې، ته غواځې هدایت سلطانی ته سلام واچ.
ما امیر صاحب او محترم یاد کا عبدالله صادق صاحب. قربان بیا هم درته سلام کوم امیر صاحب.
وعلیکم السلام.
زما ویری گئی زما پزړه کې ټول پښتانه زما پزړه کې دی. عبدالله صادق زما سره ډیر نږدې پاتې شوی دی، زبدم رو وایم چې ډیر ښایسته انسان. مونږ په ده آبادو چې کله مونږ مسافرو، شرابیار منګلو، جلال حقیقتو، دیو داسې نور یارانو، اختر صابرو، دی به هلته بنډارونه کول، همدغه مشاعرې به کول، همدغه پښتانه به را نږدې کول یو بل ته. قربان زه به پوښتنه دا وکړم امیر صاحب د عبدالله صادق نه، د تیر پروګرام پوښتنه کوم امیر صاحب، چې زما په پوښتنه بخنه غواړم، ته پوه شولې خو هغه مروت صاحب پوه نه شه. دلته عبدالله صادق ته معلومات دی په بار وادو کې اوسیږي، یو تعلیم کول مونږ ته ډیر ضروری ده، مونږ انګلیش هم یاد کو، اردو هم یاد کو، عربي هم یاد کو، خو کله چې دغه کورنۍ په بار کې اوسیږي یا مونږ دغلته په پنجاب کې اوسېږو، نو دلته سید اردو به وي، انګلیش به وي، بیا دغه واړه چې کور ته کله راشي په عربو کې، په عربي باندې دا ماشومان په خپل منځ کې خبرې کوي، هغه مور یې که کوم ټکی زده کړی پلار هغه یې مور سره کوي، داسې مونږ راواخله ځاني به درته ووایم، داسې په دلته داسې په اروپا کې دا به آینده ته دغه تعلیم خو ضروري ده، خو په کور کې د پښتو د ژبې ساتنه څومره ضروري ده او څومره به نقصان دی زمونږ پښتو ژبې ته ورسیږي یا به ګټه ورسیږي. د توجه نه مننه کوم. بیا هم عبدالله صادق ته خجوان غواړم، او داسې راته معلومیږي لکه چې بیا هم مسافر شوی د امیر صاحب د مسافرۍ څه تی واورم.
تپوس به تی وکړو د په اړه راسي یو خبره چې مونږ ته نه یې معلومه، تور سره ډېر نږدې پاتې شوی.
ها قربان زه به دا وایم عبدالله صادق کې دومره درانه خوینه دی، کله به چې مونږ کې ناستلو مونږ خو کشرانو آسی به نه غږېدلو دردنه به چې تر څو پورې چا پوښتنه ونه کړله ده به داسې تر خپله ځانه یوه خبره نه کوله. د ټول دغه شاعرانو ادیبانو یو داسې و ماشاءالله دي لکه ستوری. هلته به کله چې راکې ناستو بیا به ده کله کله داسې ګپ ولګاوو چې ډېر به موږ وخندولو. دی ټوکې ماشاءالله ادبي ټوکې او ډېر د خوشحالۍ نه ډک انسان او د مینې ډک انسان د قربان. په ده کې که زه درته ووایم چې خوینه چې موږ ته معلوم دی خو ډېر زیات دي خو په ده کې دومره خوی به زه دا وایم چې دی د یارانو یار ده. ښه خوی همدا ده چې دی یاران راټولوي کینوي او یو څه تې اوري یو څه ورته وایي د یو بل پوښتنه کوي. قربان
ډېره مننه حبیب مسافر صاحب. خوشحاله شو چې ستا ورسره پېژندګلوي مخکې نشته دی. او د صادق صاحب یو ښایسته موضوع ته اشاره وکړله او دا واقعا دغه ستونزه شته دی. جنگونو افغانان او پښتانه خواره واره کړل. دوی په بیلابیلو وطنونو کې اوسې. د حبیب مسافر بچی په پنډه کې سکول ته ځي. هلته اردو ویل کېږي او ځینې ملګري په سعودي کې دي. د هغوی بچي هلته په سعودي په عربي ژبه باندې زده کړې کوي. زموږ بچي دلته په انګریزي ژبه زده کړه کوي. په کور کې ماحول څنګه پښتون وساتو؟ څنګه کولی شو دې ته سوچه پښتو زده کړو؟ ستاسو بچی 15 کلن دی. پښتو شعر لیکلی شي خو دغه نور نشي کولی. ستاسو به وړاندیز سوي؟
لومړی خو زه د ابي مسافر صاحب مننه کوم چې ډېرې زموږ ستاینه وکړه. د هغوی نواسي هغوی پخپله درانه خلک دي. و مهم سوال دی ځکه اول خو دغه په مورنۍ ژبه زده کړه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس نړیوال په دې پوه شوي دي د تحقیقاتو نه وروسته چې مورنۍ په مورنۍ ژبه زده کړه یو ماشوم دپاره ډېره اړینه او بنیادي خبره ده. لکه د حمزه بابا شیر دی وایي چې اول خپله ژبه وروسته نورو ژبې دی بنیاد عمارت خو سمون نه کا. اول خو چې دا ماشوم لکه په کور کې د کور مخکې دی چې با سکول ته ښوونځي ته بهر راوځي تر دې نه مخکې دی تقریبا 2-3 زره د لغاتونو ذخیره لري چې له مور پلار او کورنۍ نه د زده کړي. ولې دی چې کله د سکول ماحول ته ځي اول خو د هغه ویکابولري ټول له منځه ځي. دا یوه ستونزه ده. دغه ستونزه چې په بهر کې ده نو دا هر سفارت کې مثلا هغه فرهنګي او تعلیمي هغه برخې لري. دا په هر ځای کې د سفارتونو وظیفه چې په سفارتونو کې دوی دغه شی دغه تعلیمي زمینه مساعده کوي. په سعودي عربستان کې بیا بالخصوص په ریاض کې او نورو ښارونو کې یو وخت د پښتانه اوسېږي افغانان او کوز پښتانه. نو د واقعیت دغه دی یوه ستونزه ده چې د پښتو ښوونځي سکولونه نشته دغه رنګ په اروپا کې. نو دغه د امکان تر سره ته پورې دا یو حال دی. دویم دا چې کومه بهر میشتي لکه پښتانه سوداګر دي تجارت پیشه خلک دي شتمن خلک دي اغول په کار ده چې نن سبا دغه یو د بزنس هم یو ښه ذریعه کېدلی شي چې دوی هلته د دې شي لپاره اقدام وکړي د پښتنو سکولونو لپاره. او بله خبره دا ده چې نن سبا مونږ نړۍ یو کلی جوړ شوی دی. کولی شو چې مونږ خپلو ماشومانو ته د ځینو پښتو سایټونو د ځینو پښتو هغه تلویزیوني چینلونو نه چې متاسفانه زیاتې معیاري نه دي خو یو نیم چې وي کولی شو چې هغه مونږ د نیټ له لارې هم د پښتو ځینې هغه ورسره شریک کړو. دا تر ټولو مهم داره چې څوک په مسافرۍ کې اوسېږي امیر صاحب او دا تاسو ته معلومه چې سړی باید په کور کې یو پښتو کتابتون ولري. وخت نه وخت چې دوستان راځي د دوستانو نه ځینې له دې ځینه پښتو کتابونه وغواړي او تر څو پورې پس له وخته دغه مور او پلار چې څومره وخت لري له خپلو ماشومانو سره په پښتو وغږېږي او ورسره هغه کار وکړي نو دې سره به دوی هغه پښتو هم نه هېرېږي او نورې ژبې به هم زده کړې وي. ولې اساسي کار خو دا هلته په هېوادونو کې د سفارتونو دی. زما په اند
مننه ډېره زیاته مننه. بېرته ستاسو شاعرۍ ته راګرځو. ښه سپارښتنه واغو کورنیو ته چې په بهر کې میشتې دي او غواړي چې اولادونه یې پښتو زده کړي یا د وطن نورې ژبې زده کړي.
صادق صاحب په نن سبا پښتو شاعرۍ کې غزل ډېر زیات شوی دی او وجه یې څه کېدای شي؟
وجه دا کېدای شي چې غزل خو یو خو د پښتو غزل نن سبا د عربۍ بلاکس لمنې پراخه ده. یعنې په عربۍ کې که چاته وایي چې غزل هغه په دې پیږي چې فقط د مینې محبت او د عشق خبرې دي. ولې پښتو کې دغه بریدلیک مات شوی دی. پښتو کې لکه کېدای شي یو غزل وي به د غزل په فورم کې غو ټول به سیاسي موضوعات وي. بل خو دا ده چې
چونکی دا غزل هر باید ځانته یو مستقل معنا لري، یو مستقل خپلواکی لري، د دې نورو سره زیات تړاو نه لري. په دې لحاظ یو شاعر خو زری لیکلی هم شي، نو دغه زما په نظر هغه هم دغه به وي چې لنډ هم لیکل کېږي، لکه درې څلور بیت کې هم لیکلی شي، پنځه شپږ هم لیکلی شي. اوس که نظم لیکي نو نظم به بیا خامخا تور ته کښېني، قلم به راخلي، کاغذ به وي، هغه د تخیل یا د خیال یا د موضوع هغه تسلسل به مراته وي. نو زه فکر کوم چې دا غزل ځکه بیا ډېر شاعران به داسې چې حالن داسې وخت کې به یو شعر ذهن ته راشي، یا بې زمزمه کې ځینې زمزمه کوي، لکه له ځان سره په ترنم کې وایي همداسې لیکي، ته به موټر چلوي خو یو شعر بې ذهن ته راشي. نو دا غالباً د غزل فورم کې دغسې زیات راځي.
ستاسو د وخت هم کم دی، د نثر په اړه اوریدونکو ته که معلومات ورکړي، د جادو قرآني درملنه دا مو د نثر یوازینی کتاب دی، او د دې کتاب لیکوال څوک؟ تاسو راوژباړه د اوریدونکو ته که په دې اړه معلومات ورکړي.
نو ډیره مننه، ډیر مهمه پوښتنه مو کړه. دا خو وینو چې زمونږ او تاسو په دې ټولنه کې دغسې زمونږ لکه د اسلام له نوم نه، د جهاد له نوم نه، د ډیموکراسۍ او د ازادۍ له نوم نه، د هر نوم نه سوء استفاده کېږي. دغه رنګ ځینې خودغرضه خلک د زمونږ او تاسو د ټولنې د ساده پښتنو نه غلطه فایده اخلي، د هغوی د مشکلاتو نه. نو دغه ځینې خلک شته دي چې هغه د قرآن په نوم دکانداری شروع کړي، لوحې لیکلي چې په قرآن باندې هغه کوي درملنه کوي، علاج کوي، اما دي دغوی لارې کوډې او تاویز داسې دا غلط کارونه یې. نو دوی دکانداری شروع کړي، او دا ستاسو ولیدل چې په یو دوه درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د شاه شمشیره کې د فرخنده یو پیښه ټوله نړۍ ولړزوله. نو له ما سره دا سوچ پیدا شو په عربي نړۍ کې د وحید عبدالسلام په نوم باندې یو شیخ دی، خدای دې صحت او ژوند ورکړي، چې دا قرآني معالج دی، ډېر مشهور کس دی، او د نورې لیکنې هم کړي دي. د اسفار البتار فی تصدی لسحرة الاشرار دا د دې کتاب نوم دی په عربۍ. ته په دې کې سحر جادو تشریح کړی، د جادو ډولونه ښودلي چې څو قسمه دي، دغه رنګ د بد نظر په اړه باندې د علمي څېړنه کړې ده، او د شریع د مدواغه ټول هغه نسخې تجویز کړي دي. په دې کې باید صرف دا ووایم چې ما بیا د دې کتاب سریزه کې خو سریزه خو د هغوی ما په خپلو لنډو خبرو کې بیا د پیریانو په اړه باندې، ځینې د ساینس په اړه باندې نور معلومات هم وړاندې کړي دي. اساسي هدف د دې کتاب دا دی چې دا کتاب خلک ولولي، سړی پوه شي چې دغه اول خو دغه جادوګر او قرآني معالجو کې ځینې، ځکه چې جادوګر ته وتلل انتهایي خطرناک خبره ده. په حدیثو کې راغلي ثابته ده چې سړی په جادوګر ته پالوین ته ورشي، او هغه څه چې هغه ورته وایي تصدیق کړي، دی د اسلام له دایرې نه وځي، په دې علما ښه پوهېږي. او بل دره چې دغه ګناه کار هم دی، او په دې نه څوک رغېږي، او د مشکلات نور هم زیاتېږي، او مالي نقصان هم ورته رسي، دومره روپۍ راوړه، لس زره راوړه، شل زره راوړه. نو دې کتاب کې به یو دین د عام مسلمان او پښتون لپاره په دې اړه باندې ډېر ضروري معلومات دي، چې د دویم خبره دار هغه خلک چې ښه تعلیم یافته دي او یو څه داسې په دې اړه معلومات لري، کولی شي چې دغه کتاب ولولي، دی د خپل کور او کورنۍ په خپله معالج شي، د ډېرو روحاني ستونزو علاج دي په خپله وکړي، ضرورت دې ته پېښ نه شي چې په دې دوکاندارانو باندې چې د اسلام
صادق
صاحب، تاسو په عربي پوهېږئ؟ تاسو په عربي پوهېږئ؟ تاسو عربي شعر هم لیکلی دی یا ترجمه کړی دی تر اوسه؟
یره تو عربی شعر می نه لیکلی، په نثر کې می لیکن کړی دی، او د عربی شعر یو څو ژباړې می کړی دی. خو دا چې دومره وخت هم اجازه نه راکوي، نو که وخت آینده کې وکړم داسې یو څو شعرونه می ژباړلي دي، لنډ لنډ شعرونه.
نو صادق صاحب، تاسو نه که خبرونه په دې برخه کې ممکنه وي یو بل شعر ورو
ولې نه؟ دا یو شعر دی، نه پوهېږم ستاسو وخت څومره دی، کېدی شي یو دوه درې دقیقې ونیسي. دا یو دعا ده. عقل مې لارښود د پاکې مینې لاروی مې کا، اے زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. زه د خپل ظاهر او د باطن تضاد خوړلی یم، خدای وګو د خپل ځان له دوه مخي کردار ستړی یم، ما د خدای د نور په چینه ومینځه غمی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. وتوګه زړګی مې د هوس له تورو خیرونه، خلاص مې کړه زنځیر د عقل فکر له وزرونه،
پورته مې له خاورو ګلالۍ مې ته ژوندۍ مې کا اے زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا وینې تخمن شوی د خپل ژوند د خپل قسمت یما ګوره قاتل شوی د خپل ذات د خپل فطرت یما وینې سخی کې یو خیراز پسلی مې کا اے زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا ما خپل جهان د جنگ او اور په تنور واړاو کلم خپل ځان کلم ورور په تنور واړاو خلاص می نشر شور د ادم اصل بچی می کا اے زما وجدان زما ایمانه نور سړی می کا نمنم نمنم د وخت د مصنوعي تهذیب نور نمنم د غریواجی دستور د سپین او د تور نمنم غواړم سکون د غرور غنو لیونه می کا اے زما وجدان زما ایمان نور سړی می کا ما د خپل زړګی ما د خپل زړګی د تنارې لمبو ته ونیسا تاو می د احساس د کور د بل زخمو ته ونیسا وایم صادق چې د ټول عمر سپیلنی می کا اے زما وجدان زما ایمان نور سړی می کا عقل می لارښود د پاکې مینې لاروی می کا مننه مې
ډېره مننه ډېر ښکلې
ډېره مننه تاسو نه یو بل اوریدونکو لرو السلام علیکم ورو
وعلیکم السلام نجیب صاحب تا او تاسو درنو معلومات از ډیر سلامونه وایم زه رحمت الله خبر کوم علی بنونه
خا رحمت الله ورو زمونږ لمن څه پوښتنه لري ورو
زه تاسو لمن دوه پوښتنه لرم چې زه دته دته پوښلرم اول چې په سنی ډول کې په یو کوم یو علاقې مشایره څومره ضروری ده په کوم څومره وخت ضروری ده او بل دا پوښتنه کوم زه دوی هم ماشاءالله کتابونه هم راغلي دي په یو کتاب باندې څومره خرچه راځي
ها ډیر خبر
او بلد یو بل پوښتنه لرم چې شاعر فطرتي پیداکي کا جوړي دي هم زه لکم کوم ما شاعرانو سره ډېر زیات نه یاد خو خپل شعر نشم لیکلای نو زه دا تاسو لرم چې شاعر خالي قدرتي تور باندې پیداوي کا دا جوړيږي په ژوندۍ کې
ډیر مننه ډیر زیات مننه او کور مودان رحمت الله او د پښتنې د واقعند شاعرانو سره علاقه لري ځکه پښتنې داسې تخنیکی غونډې وي عبد الله صادق صاحب تاسو د عربو شاعري لوستې ولته مونږ د غي د کلاسیک شاعري چې سړی لولي دا غي به د شاعرانو رئیس شورا به ورته وي دا غي به خپل غ کسان او بالکیان وو ورسره به ګرځیدل دا غي به یو وخت شاعران شو او نو دغه سي ممکنه دا یو څوک د علاقه ولري کنه دا فطري شی دی هر سړی نشي شاعر کېدی
د دې ورور تاسو نه مننه کوم ټولونه دا چې اول خو د مشاعري خو هغه د خپل کلی په حالات او شرایط پوری تړلې دي شرایط مشاعره خو د بوک شاعرانو خپل منځ کې نه مشاعره کوي ولې چې ته د دې ټولنې دي هغه بیا د خپل ضرورت په اساس د خپل امکاناتو پر وړاندې کې د شاعري وخت کې چې هر هفته یا جمعې پورې کې دي اتوار پورې کې هر میاشت یو کې پرحال مشاعري چې دي ضروری دي خلکو ته شعور ورکوي احساس ورکوي د شاعرانو او د نورو مینوالو ترمنځ پیژنګلوي راځي په کلیو کور کې د شعور او د فکری هغه د سوچ سطح لوړیږي شاعري مستقیما یو سړی ته ډوډۍ نه ورکوي ولې د شاعري سر و کار د انساني عاطفې سره او د انسان د دماغ او د فکر سره دی چې دا ډېر اساسي او بالکل کمال د انسان د فکر او سوچ په پلاس کې دی لاس او پخې خو معمور دي چې څنګه ذهن ورته امر کوي مغه څه کوي د شاعري تړاو د شاعري پیغام راسن د انسان د پوهې سره دی د انسان د عاطفې او د احساساتو سره دی دویم راز دې خبرې ته چې یو سړی شاعر کیږي نو دا لمر او شاعر پیدا کیږي کنه کومه مجموعه دی یو علمي سوال دی که په مجموع کې د انسان د شخصیت وګورو د انسان جوړښت وګورو په دې کې د څو میراثي خبره ده څه شیان چې خدای تعالی یو چاته خدایي ورکړي تیغه پوری هغه کې د انسان هغه نوې لکه هغه استعدادونه ابیلیټي چې وي دا تقسیم وي یو سړی د یو شډیر استعداد لري یو بل شاعرانه استعداد هم خدایي د چا الله تعالی یو سړی ته ورکړي ولې دغه استعداد یا دغه غوټۍ راغوړېدل بیا ماحول ته ضرورت لري اما غران شاعرانه چاپیریال ته ضرورت لري نو طبیعي خبره ده چې د انسان په شخصیت کې د شخصیت په جوړېدو کې دغه ماحول او چاپیریال
مننه
نو صادق صاحب تاسو نه ډیره مننه په وخت پوی نشو او وخت ختم دی کور ودانې درته وایو مشال تاسو خپل رادیو د بیا به هم له خیره موږ سره کلام ملمشه او تاسو په نو ادبیالو زلبه خبرې کو
د تاسو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ او د ملګرو نه هم مننه چې موږ یې واورېدو.
کورمدان
له همدې سره نجیب امیر ته او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړه. الله پامن.